السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې موخي وي، خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي افغانان لیواله دي چې ژر نجونې په منځنۍ او لیسې ښوونځیو کې وګوري. ویسټ نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې پرون د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلی او خبرې سره کړې دي. نوموړي وړاندې ویلي دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ملي مشورتي بهیر پر اړتیا هم خبرې کړې دي. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل چې د نجونو منځنۍ او لیسې ښوونځي به تر دویم اعلان پورې تړي، خو دوی د دغه ځنډ لپاره وخت مشخص نه کړ. په بلخ کې دیني علماو له طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د پاکستان د ولسمشر عارف علوي دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدراعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدراعظم ټاکل کیږي د صدراعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدراعظم به کله ټاکل کیږي او نوي انتخابات به کله ترسره کیږي. د پاکستان ولسمشر پرون وروسته له هغه چې صدراعظم عمران خان ورته د مرکزي پارلمان یا قومي اسمبلی د ړنګولو سپارښتنه وکړه، سمدستي مرکزي پارلمان ړنګ کړ. په اوکراین کې د سلګونه مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خبرو شوو تصاویرو له مخې له ځینو موندل شوو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل شوي او له نږدې فاصلې ورباندې ډزې شوي دي. د روټرز اجانس په حواله وروسته له هغه چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو ساحو ووتل، دغه مړي کیفته په نږدې پرتو ښارګوټو کې موندل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشته وړي، خو روسیې تر اوسه د اوکراین کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د چین حکومت شانګهای ښار ته د کورونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زرګونه روغتیایي کارکوونکي ولېږل. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې تر لس زرو ډېر روغتیایي کارکوونکي به په شانګهای کې شپږ ویشت میلیونه اوسېدونکي واکس معاینه کړي، دا وروسته تر دې چې په دغه ښار کې د کورونا پیښې زیاتې شوې. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د وی سروې موندنې ښیي چې د افغانستان نږدې ټول وګړي له رنځ او کړاوه ډک ژوند لري. ټولنپوهان څه وایي؟
دغه اجتماعي محدودیتونه کوم چې په افغانانو باندې وضع شوي دي، د کوم اداري سیستم چې رامنځته شوی دی په دې باندې تاثیر کړی دی چې دوی ناخوښ واوسي.
د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي طالبانو کې ځینې کسان د نجونو تعلیم هم غواړي.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د ښځو او نجونو د ښوونځیو پرانستل ورته پر ځای پریکړه ښکاري.
بلخ کې دیني علماو هم له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچت کړ.
حتی اینکه مکاتب نسوان باز شوه برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
د پاکستان د سیاسي وضعیت وروستی حال هم درکوو. دویمه نیمایي د لوبو له میدانه او تاندې څانګې پروګرامونه له یاده مه باش.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یوه نوې سروې ښیي چې د افغانستان څلور نوي په سلو کې وګړي له رنځ او کړاوه ډک ژوند لري. دا سروې وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته شوې ده او پوښتل شوو کسانو ویلي چې ژوند یې ډېر تریخ دی. سروې د ګالوپ په نوم موسسې له خوا شوې او موندنې ښیي چې له 2015 کال راهیسې د نړۍ بل هیڅ هیواد هم له داسې وضعیت سره نه و مخ شوی لکه افغانستان. نوریاس نوري تفصیل در اوروي.
دغه سروې چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته ګالوپ مؤسسې ترسره کړې نتیجه یې ښیي چې د افغانستان څلور نوي سلنه وګړو ویلي چې ژوند یې دومره خراب شوی چې هغه له کړاو او رنځه ډک انګېرل کېدای شي. د دغه سروې له مخې شپږ نوي سلنه ښځې او دوه نوي سلنې نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بې سارې توګه لوړه شوې، بلکې له 2015 کال راهیسې چې ګالوپ د سروېګانو لړۍ پیل کړې د نړۍ هیڅ یو هېواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ. مخامخ شوی. د ګالوپ مؤسسې د هغو خلکو لپاره چې د کړاوونو ډک ژوند په حساب کې راوستي، د سنجش لپاره درې معیارونه او له صفر نه تر لسو پورې نمرې په پام کې نیولي. هغوی چې سوکاله ژوند لري، هغوی چې په سختۍ ژوند مخته وړي، او هغوی چې په رنځ او کړاو کې ژوند کوي. د سروې له ګډونوالو پوښتل شوي چې اوس څه ډول ژوند لري او څه فکر کوي چې په څلورو کلونو کې به یې ژوند ښه او که لا خراب شي. ګالوپ دغه سروې داسې مهال ترسره کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هېواد له مخکې ناوړه اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. دغه وضعیت لا د مخه له 2010 کال راهیسې چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې او د دې ډلې تر ولکې لاندې سیمو ساحه پراخه شوې وه، ورځ تر بلې په خرابېدو وو. د ګالوپ د سروې له مخې نږدې ټولو افغان ښځو، یعنې په سلو کې شپږ نوي ویلي چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی. افغان ښځې په ځانګړې توګه ډېرې هیله منې نه دي چې راتلونکي کې به یې ژوند ښه شي. د سروې له مخې دا د حیرانتیا خبره ځکه نه ده چې طالبانو پر نجونو او ښځو د کار کولو او زده کړو په برخو کې ډېر محدودیتونه لګولي دي. له روغتیايي سکتور پرته ښځې په نورو برخو کې له کار کولو منع شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له زده کړو بې برخې کړی شوي دي. پر ښځو دغه راز د سفر کولو او پارکونو او میله ځایونو ته پر تلو هم یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. ګالوپ په دغه سروې کې ویلي، که څه هم په وروستیو اونیو کې د نړیوالو پام له افغانستانه نورو کړکیچونو ته اوښتی، خو په دې هېواد کې بحرانونه په خپل حال پاتې دي. بشری مرستندویو ادارو په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د دومره بسپنې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د یو هېواد لپاره نه وه غوښتل شوې. ملګرو ملتونو د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تېره اونۍ د جنیوا په کنفرانس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې.
و موریدل چې د ګالوپ په نوم د یوې موسسې د سروې موندنې ښیي چې په افغانستان کې 94% کې وګړي له رنځ او کړاوه ډک ژوند لري. د دغه سروې په اړه نوریاس نوري په کابل کې د ذهنیت جوړولو د مرکز له مشر او ټولنپو ډاکټر منصور مجاب سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا د خلکو وضعیت همداسې دی لکه په سروې کې چې یادونه شوې؟
دا سروګان ډیری خیدیم نو په ټوله کې د دې سره موافق یم، اما اکثر خلک په دنو سروګانو کې رښتیا نه وایم، په اصطلاح هغه خبره نه کوي. خو په هر صورت په ټوله کې دغه اجتماعي محدودیتونه کوم چې په افغانانو باندې وضع شوي دي او د کوم اداري سیستم چې رامنځته شوی دی او د خلکو ترمنځ چې فاصله په اصطلاح رامنځته شوی ده، دا ټوله په دې باندې تاثیر کړی دی چې دوی ناخوښ واوسیږي او په خپل راتلونکي باندې څنګه وي بې باوره واوسیږي. یعنی یو مثال دا دی چې اوس هلته مېرمنو ته ډېره پکې اشاره شوې ده، مېرمنې داسې یوه ګیله کوي، موږ د باور وړ نه یو، باوجود چې موږ مور یو، خور یو او د ټولنې نیمایي قشر یو، موږ باندې باور نه کیږي، یعنی موږ د صحنې نه ایستل کیږو. نو په دې خاطر دوی ډېرې په اصطلاح خپه وي او راتلونکي ته ناامیده دي. نو دا سروې په ټوله کې خدم موږ باید درس ترېنه واخلو.
اوس تقریبا د افغانستان د وګړو ویل کیږي چې 95% کافي خواړه نه لري، وضعیت هم دا ډول دی که نه؟
ګوره، د کوم پیلي وضعیت چې رامنځته شوی دی، په واقعیت سره چې خلک د مشکلات سره مخامخ دي، یعنی ناخوښه دي د خپل ژوند یا په اصطلاح د یو نامعلوم راتلونکي سره مخامخ دي، وضعیت خراب دی. یو د چې د حالات راغلي دي، بل د چې کسب او کوم مهارت نه لري، دا هم د دې سره یو ځای شوی دی. په ټوله کې افغانان یو وخت دي چې خوښ ژوند لري، یو وخت دي چې متوسط لري، یو وخت دي چې د کړاو سره مخامخ دي. نو زه چې کوم حالات وینم، نو دغه وروستی حالات په اصطلاح چې څونه وي، خلک لاس او گریوان دی یا د فقر در خط لاندې ژوند کوي، دا حالت رښتینه دی او دا نور هم ورځ په ورځ په خرابېدو حالت کې دی. ځکه ځینې کورنۍ ذخیره لري، یا له یو دوست یا همکار یا خپلوان نه د همکارۍ تمه لري، خو دا ورو ورو په ختمېدو ده. دوی دغه حالت خپل دی تصور کوي، نو دوی یو نو خپګان د دوی په چهره کې ښکاریږي.
ګالوپ نړیوالې مؤسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت دومره خراب دی چې تر اوسه پورې لکه چې دې مؤسسې له 2015 کال راهیسې په نړۍ کې د هیوادونو د وګړو د وضعیت په اړه د سروېګانو لړۍ پیل کړې ده، وایي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ. دغه وضعیت چې اوس د افغانستان اکثره وګړي ورسره مخامخ دي، ستاسو په نظر دا به له رواني پلوه په خلکو اغیز تر تر اوږد مهاله پورې ونشیندي؟
ګوره، زه خو داسې فکر کوم چې شاید موږ په جنتیک باندې تغییر وکړي، په آینده کې به دوی له رواني مشکلاتو سره، حتی له فزیکي مشکلاتو سره، خوارځواکۍ سره، نور د شخړو سره مخامخ کیږي.
په افغانستان
ټولنپوه ډاکټر منصور مجابو بشپړه مرکه زموږ په ویبپاڼه کې اوریدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، نورو کورنیو مسلو ته وروسته ادامه ورکوو، خو اوس ورځو پاکستان ته. هلته لکه څنګه چې خبر یې، سیاسي تحولات د بدلون په حال کې دي. ټاکل شوی و چې نن ستره محکمه د سیاسي تحولاتو په اړه نوی دریځ اعلان کړي. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي، د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ استودیو کې را سره دی. کاکړ صاحب، ستړي مشي، اوریدونکو ته د نوو تحولاتو په اړه څه وایي؟
مننه. تحولات داسې وي چې د پاکستان سترې محکمې اورېدنه کړې ده، او په دې اورېدنه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف چې اوس واکمن خیر نه دی پاتې شوی، تحریک انصاف او سره د اپوزیشن له طرفه ځخه خپل خپل استازي، وکیلان یا قانون پوهان وړاندې سو، هغو دلایل ورکو په څه کوم وضعیت رامنځته شوی دی. خو بیا د دې ټولو اورېدو وروسته به دغه بیا هم دوام کوي، او ستر قاضي او سره نور چې کوم قاضیان وو، هغو د پریکړه وکړه چې پر دې خبره به سبا بیا بحث کوو. نو تر سبا پورې، دولس بجو پورې د پاکستان تو په وخت دغه ځنډه ودی ده، نو سبا به بیا بحث پکې شي چې حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي.
نو علت څه ده چې سبا ته پریکړه پاتې شوه؟ فکر کوي سیاسي مسایل مغلق دي، دوی نسو کولی چې په یو ورځ کې خپل پریکړه واوروي؟
یو خدا دې چې وضعیت ډیر پیچلی دی. دوهم دا دی چې ستره محکمه خپل هم په دې تشویش کې ده، او احتیاط کوي چې په داسې طریقه ګامونه واخلي چې دوی پکې یو طرفه، یعنی یو طرف ته ولاړ نسی. او بل دا دي چې ډېرې خبرې وي، او په پاکستان کې بیا داسې هم وي، په پخوا کې لیدل شوي دي چې کله ستره محکمه دغسې یو قضیه اوري، نو په کې ځینې سیاسي دغه هم وي چې په ځنډې کښې باسي او خبره د ځنډ ښکار شي. نو ډېرې کیسې دي په کې. خیر، دا خبره اوس ګوره تر څو پورې دوام وکړي چې همدغه به روانه وي او دوی به یو نتیجې ته رسي.
د صدراعظم عمران خان کابینه هم پاشل شوې ده، فکر نه کوي په یو ډول سره سیاسي تشه رامنځته شوې پاکستان کې؟
تشوار له مخه رامنځته شوې ده، ځکه چې د ولسمشر د حکم سره سم د پاکستان قومي اسمبلی دا وخت کار نه کوي. کابینه لکه تاسو پاشل شوې ده، یوازې یواره د پاکستان یوه اداره ده چې کابینټ دغه ورته وایي. دغه له خوا ځخه دا ویل شوی وزارت چې عمران خان نور وزیر اعظم نه دی پاتې شوی، لومړی وزیر نه دی پاتې شوی. ورپسې ولسمشر بیا یو ټویټر باندې ولیکل چې هغه تر څو پورې یو موقتی حکومت ټاکل کیږي دی وزیر اعظم دی. نو پاکستان دا وخت د قانون او آئین له پلوه هم له یو تشې سره مخامخ دی.
ډیره مننه د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه یې معلومات راکول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
بیرته د افغانستان مسئلو ته راستنیږو. د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو پرانیسته یوه کلیدي ازموینه بولي.
د افغان جنو ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه یوه خوله نه دي. اغلی امیری د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د طالبانو یوه ډله د نجونو لپاره د ټولو ښوونځیو پرانیستل سمه پریکړه بولي.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د ښځو او نجونو د ښوونځیو پرانیستل ورته پر ځای پریکړه ښکاري، او دا د افغانانو غوښتنه هم ده چې نجونې ښوونځیو او ښځې هم کارځای ته ولاړې شي. ځکه طالبان د خپل سیاسي بقا او د افغانستان ګټې لپاره په دې خبره پوهیږي. خو ځینې نور طالبان هم شته چې هغوی افغانستان ته نه ګوري، هغوی په خپل فکر کې تصوري افغانستان ویني. دا ډول افغانستان یو خیالي او خالصانه اسلام پر بنسټ ولار ماډل دی چې له نور اسلامي نړۍ سره هیڅ صدق نه کوي.
د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو پریکړه ډېره مایوسوونکې بولي او زیاتوي دا د طالبانو لپاره یوه کلیدي ازموینه ده. اغلی امیری زیاتوي که طالبان د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نشي او نه به هم په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د مارچ په 23مه د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه خپله ژمنه تر پښو لاندې کړه او له شپږم ټولګي پورته یې نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبان د دې کار لامل د نجونو زده کوونکو یونیفورم یادوي او ویلي دي باید له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره په ټکر کې نه وي. د طالبانو دا اقدام په کور دننه او بهر له پراخو او سختو غبرګونونو سره مخ شو. یو شمېر افغان میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی او تر خوای د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افریقا د حقونو د برابرۍ غیر توجیه وړ نقص بللی دی. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان له دې ټولو اندېښنو سره سره وایي د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو پریکړه د طالبانو د مشرتابه امر پورې تړلې ده.
پوهنې وزارت پوره چمتووالی لري، په هماغه لحظه او په هماغه ورځ به د هېواد ټولې ښوونځي پرانیستل کېږي او دا د اسلامي امارت د مشرتابه صلاحیت ته سهار وخت ښوونځیو د بیا پرانیستلو حکم او فیصله کوي.
اونې مې میاشتې وړاندې طالبانو ټول ښوونځي وتړل، وروسته یې هلکانو پسې تر شپږم ټولګي نجونو ته اجازه ورکړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو تر ننه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي پاتې دي او لا یې د پرانیستل کېدو لپاره هیڅ د هیله مندۍ څرک نشته.
په بلخ کې دیني علماو له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچات کړی. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدومزاده یې په اړه وایي:
بله، هم جلسه دیروز در ولایت بلخ در شهر مزار شریف در دارالعلوم ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه از سوی علمای ولایت بلخ و شهر مزار شریف دایر شده بود به مناسبت بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه نسوان در سراسر کشور. به همین مناسبت یک تشویش و نگرانی های در میان ملت و مردم ما به وجود آمده بود. این موضوع را خواستن علما که از سران امارت اسلامی افغانستان و از مسئولون بلسوز و از مقام رهبری امیرالمؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر ملا هبت الله اخونزاده حفظه الله و از وزیر صاحب معارف کشور شیخ نورالله منیر تقاضا صورت بگیره تا اینکه مکاتب نسوان باز شود برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
په بلخ کې د ابوذر غفاری دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدومزاده و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو وړاندې درته په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دویم نیمایي د لوبو له میدانه او تاند څنګه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو اوس پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
امام زاده یحیی لوبډلې د سرپل د سرتاسری لیک اتلولي وګټله. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د سرپل سرتاسری لیک فوټبال سیالي چې له دوه میاشتو راهیسې د دوه ویشت لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي د امام زاده یحیی لوبډلې په اتلولۍ سره تیره ورځ پای ته ورسېدې. د فدراسیون په وینا د دغه لیک په پایلوبه کې امام زاده یحیی او حقیقت لوبډله له یو بل سره مخامخ شوې چې په پایله کې یو پر صفر د یحیی لوبډله بریا ته ورسېده. په دې سیالیو کې د امام زاده یحیی لوبډلې لوبغاړی مهدی بلخی د نهو ګولونو په وهلو سره غوره ګولو هم کې ونومول شو. د دې سیالیو هدف د افغانستان د زونونو اتلولي لیک ته لاره موندنه ده چې ژر به پیل شي. د حیدر قرار لوبډلې د غزنی د فوټسال مولا علي کپ دویم پړاو سیالیو اتلولي ترلاسه کړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالي د اتو ولسوالیو د شپاړسو لوبډلو په ګډون د کپ میاشتې په یو ویشتمه په څلورو ګروپونو کې پیل شوې وي چې د حیدر قرار لوبډلې په بریا سره تېره ورځ پای ته ورسېدي. د دې ریاست په وینا د دې سیالیو پایلوبې ته د حیدر قرار او قرباغ د ستورو لوبډلو لاره ومونده چې په پای کې حیدر قرار لوبډلې خپل سیال ته د څلور په صفر په توپیر ماتې ورکړه او د اتلولۍ جام یې وګټه. د دې سیالیو هدف د غوره استعدادونو پیژندل ښودل شوی. او د پاکستان او استرالیا ترمنځ د 350 ورځو لوبلړۍ وروسته استرالیا د ورلد کپ په سوپر لیګ کې له افغانستان نه مخکې شو. د ورزشي ایجنسونو د راپورونو له مخې د استرالیا او پاکستان ترمنځ د 350 ورځو سیالیو لړۍ دوه د یو په وړاندې د پاکستان په ګټه پای ته ورسېده، او له دې سره پاکستان له لسم مقام نه اتم او استرالیا له پنځم نه څلورم مقام ته پورته شوه. افغانستان له دې وړاندې د ورلد کپ په سوپر لیګ کې د اویا نمرو په درلودلو سره څلورم مقام درلوده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دلته به واورئ چې د نجونو د ښوونځیو بندې دروازې ورستربلې د دوی اندېښنې زیاتوي. یو شمیر دغه زده کوونکي وایي طالبان ورسره سیاسي چلند کوي. دوی وایي دوه کاله کېږي چې له زده کړو بې برخې دي مخکې د کورونا ویروس له کبله، او اوس طالبان دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د نجونو ښوونځي نه دي تړلي بلکې زندولي دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
سکل انجنو زکون کو د نوې خوانیس کال د زنګ د کرنګېدو پر ځای د خوانځیو د دروازو د بندېدو او لزده کړو د بې برخې کېدو د ګواښ خبر واورید. بهاره د سلګونو هغو زده کوونکو له ډلې ده چې له ښوونځي د فرغېدو او پوهنتون ته یې د تلو هیله درلوده. هغه دوه کاله مخکې د کابل ښار د روښاني لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي وه چې د کورونا ویروس په خپرېدو سره د سلګونو نورو زده کوونکو په شان د درسونو له دوامه پاتې سوه. بهاره وایي د کورونا ویروس په کمېدو سره سکل د ښوونځي پیل ته ډیره هیله منده وه، خو خبره یې طالبانو د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې.
په زرو هیلو ښوونځی ته ولاړو، خو له بده مرغه طالبانو د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو په تړلو د راتلونکي ځوان نسل په ځانګړې توګه زموږ انجونو راتلونکي ته یې نه جبرانیدونکي ضربه ووهله. طالبانو نه باید زموږ راتلونکي تیاره کړي. دوی دې پوه شي دا هیواد د ښځو له حضور پرته نه جوړیږي. اسلام موږ ته اجازه راکړی، نو طالبان ولې غواړي زموږ راتلونکي تیاره کړي؟
نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. ټاکل سوی وه چې سږ کال د کابل ښار په مریم لیسه کې دولسم ټولګی ووایي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې وتړل شوې.
لسم ټولګي کې وم چې کورونا ویروس خپور شو. له هغه وروسته دوه کاله بې برخلیکه پاتې شو. سه کال مې غوښتل ښوونځي ته ولاړه شم. ډېرې هیلې مې درلودې، خو طالبانو زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. زموږ هیلې یې واخیستې. دا یو نه جبرانېدونکی زیان زموږ ځوان نسل په ځانګړې ډول موږ نجونو ته دی. نړۍ باید زموږ د هیلو پر وړاندې غلی پاتې نه شي.
د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دغو انجونو زده کوونکو د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
لوم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع د اسلامي امارت د مشرتابه په صلاحیتونو کې ده. هر وخت د اسلامي امارت مشرتابه حکم وکړي د پوهنې وزارت چمتووالی لري او پوره امادګي لري چې په هغه ورځ د هیواد د نجونو ټول مکاتب لوم نه تر دولسم ټولګي پورې پرانستل سي.
طالبانو د روان حمل میاستې په دویمه په سړو سیمو کې د ښوونځیو کال له پایل سره د منځنۍ او لیسې دورې نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پرتګ د بیا بندیز اعلان وکړ. د طالبانو دې پرېکړې د ډېریو نجونو زده کوونکو له سترګو اوښکې توی کړې، او په کابل ښار کې یو شمېر نجونو زده کوونکو له دې عمله په اعتراض لاس پورې کړ. اوس نږدې دوه اونۍ کېږي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او په نړیواله کچه خبرګونونه راپارول دي. له دې عمله مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت په یو بیان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لامل دا ښودلی و چې د ښوونځي لباس د اسلامي شریعت سنت او د افغانستان د فرهنګ خلاف دی. خو نجونې زده کوونکي وایي د دوی د ښوونځي جامې تورې او ټکرای سپین دی، ساده دي او هیڅ ستونزه نه لري، او نه هم په اسلامي شریعت کې د نجونو زده کړو لباس لپاره کوم رنګ مشخص شوی، بلکې د دوی خبره اسلام د ښځو او نارینهو پر تعلیم ټینګار کړی دی. دوی د طالبانو د پریکړه سیاسي چلند او له نړیوالو هیوادونو باج اخیستل بولي، هغه څه چې طالبان یې ردوي.
بریا وي.
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 24 21 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 24 21 24 15.
د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل او ټولول پیل شوی دی. د دغه ولایتونو له ډلې هم یو کندهار دی چې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل شوی او ورسره سم زرګونه بیکار خلک د کوکنارو په نیخ وهلو مصروفه دي. دغه چاره داسې مهال ترسره کیږي چې تازه د طالبانو مشرتابه یو فرمان ورکه او په هغه کې له ټولو خلکو وغوښتل چې د نشه یي توکو کرکیله بند کړي، کنه قانوني چلند به ورسره کیږي.
د کندهار د جړی ولسوالی دلته د زراعتي ځمکو د مخ ډیره برخه د کوکنارو کښت پوښلې ده. د نورو کلونو په نسبت سږکال په سویلي ولایتونو کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي. لال محمد چې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې پر خپله 15 جریبه ځمکه کوکنار کرلې وایي، سږکال به ښه ګټه وکړي ځکه د تریاکو بیې لوړې دي.
خورونه نه کېدی، هر یو پټکړي و در خاورې به لاندې کړي و چې سړی به ورته رالی پټکي هغه به په سړی ننیستی پر خرڅ به یې کړل، هغه به مو په غلا ځغلوله. او چې دی چار سړی په خپل طبیعت یې هم ارزګي ته وړلی شي، ارزګي ته خرڅولی شي. پخوا چې په 20,000 خرڅېدله اوس په لک پکې خرڅېږي. او دغه زموږ اصول دی، بل اصول لرو نه. وروره اوبه وچسولې، نور وچکلي ده، بیا هم سږکال یو دغونه اصول نه دی کړی لکه پخوا چې کوم. پخوا خو هغه ټولول طالبان اوس شیله نه غواړي. فقط خبره دا ده چې حکومت داسې نیو چې دا د ما هلکانو ټولولی دي، پرې رسېدلي وایي د بیا نیم ځینې ځغلوله بازار یې په خپل لار باندې ځینې وړله، که دوی په کور ځینې رسولي وای رسولي کړي ځینې وړله.
کوکنار نه یوازې ځمکوالو او کروندګرو ته ګټه ده، بلکې زرګونه خلک نور هم ورسره بوخت وي. د طالبانو د حکومت د راتګ سره نیش وهونکي بیکاره وخو اوس پر کار دي او د خپلو لاسونو د ټولو سو تریاکو 15 برخه ترلاسه کوي. یو شمېر آن د نورو ګاونډیو ولایتونو څخه هم راغلي دي. دوه نیش وهونکو نیز محمد او جانان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یعنی موږ دا شپږ میاشتې دغه ځای ته موږ انتظار وو، خو بیکاری دي، د نصر په خواري نه پیدا کېږي، ټول ځوانان بیکاره دي. یعنی موږ دا شپږ وو میاشتې موږ دغه ته خوشحاله وو چې خدای پاک چې دانې شروع کړي، موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کړو. نو اوس شکر دی الحمدلله ډېر خوشحاله یو. نو دا ځوانان هغې ګرد راځي په کار باندې لګیا دي.
خو د روزګانه راغلی یم، نو هلته ولا بیکاری وي. نو اوس چې دلته رالو اوس دا د کار زمینه راته مسایده سوله. نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمن درې چاریاکه چې دا په دغو کې رارسېږي. نو داسې ډېر ځوانان بیکاره وو چې اوس فلحال پر کار دي.
د طالبانو حکومت د واک په لومړیو وو میاشتو کې د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلاره نه درلودل، چې له امله د تریاکو بیې ورځ تر بلې پورته کېدلې. دا د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه ده چې په هفته کې دوه ورځې د تریاکو پیر او پلور پکښې کېږي. د تریاکو یو پلورونکی عبدالسلام وایي د حکومت له لورې مرستې نسته، نو ځکه د تریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده.
او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
ازادي راډیو ته دا پیغام دی زما چې د هلمند ولایت اجدم خاطه ورسوالۍ سنی اړیکه کې وجه ده چې دغه د دغه طالبان چې دغه تاریخ بند کړې ځوانان زرې کشران ټوله په دې نشوه باندې روسوله وسلام. السلام علیکم، کندهار ولایت نه میوان ولسوالۍ مې اړیکه نیولې ده. د ټولو دوکاندارانو او حسیوانو نه غواړم چې د روژې مبارکې میاشت کې خپل سوداګري توکي ایسا ارزانه کړي، یو خو د روژې په خاطر او بل به ثواب هم شي. نو زه د ټولو دوکاندارانو نه غواړم چې دغه پیغام په غور واوري او عمل پرې وکړي.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدہ ریڈیو کارکون کو ڈیرہ ڈیرہ مننہ کو خوشاله دی وسی انشه دی وسی او روجر عزیز دا دروجی نیم ثواب زد رادیو د کارکونو نیم ثواب ور بخشمه چې داز ما شي شریعت اعلانات ورکی ما کرلیت نلرم زما یو به ما یو په خاص یو تینوسی جمع کم هغه ما ستاسو سره تماس نیولی او زه ډیر ډیر رادیو تعقیبوم او زه ډیر خوشحاله یم چې ستاسو سره زه په تماس کې سم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00202211234.
اوریدونکو دویمې نیمایي ته ورسېدو. 4:30 بجې شولې. وړاندې درته دوه اونیز خبرونه لرو. د لوبو له میدانه او تاندې څنګ خورازی په پایل کې لاند خبرونه وورو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس وست وایي افغانان لیواله دي چې ژر نجونې په منځنۍ او لیسې ښوونځیو کې وګوري. وست نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلی او خبرې یې سره کړې دي. نوموړي وړاندې ویلي دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یوې ملي مشورتي بهیر پر اړتیا هم خبرې وکړې. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل چې د نجونو منځنۍ او لیسې ښوونځي به تر دویم اعلان پورې تړي، خو دوی د دغه ځنډ لپاره وخت مشخص نه کړ. بل لور ته په بلخ کې دینی علماو له طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې ښوونځیو زمینه برابره کړي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابوذر غفاري دارالعلوم کې غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدومزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام د حق نجونو ته ورکړی دی. د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم ټاکل کیږي د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوی انتخابات به کله ترسره کیږي. د پاکستان سترې محکمې هم نن د سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړي او ویلي دي چې خپل وروستۍ پریکړه به سبا اوروي. په اوکراین کې د سلګونه مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خپرو شوو انځورونو له مخې له ځینو موندل شوو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل شوي او له نږدې فاصلې ورباندې ډزې شوي دي. د رویټرز اژانس په حواله وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو ساحو وتل، دغه مړي کفته په نږدې پرتو ښارګوټو کې موندل شوي دي. او د چین حکومت شانګهای ښار ته د کورونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زرګونو روغتیایي کارکوونکي ولېږل. د دولتي رسنیو د راپور له مخې تر 10,000 ډیر روغتیایي کارکوونکي به په شانګهای کې 6.5 میلیونه اوسیدونکي معاینه کوي. دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه هم په کې د کورونا ویروس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ او یا هم زموږ نور راپورونه ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ډاټ کام. که انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. ازادي راډیو پر ټویټر هم فالو یا تعقیب کولای شئ. اوس هم ور رسیږي اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه، ورپسې هم تاندې څانګې له یاده مباسئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، سلیمشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو له میدانه په یو بلخ اونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم. هله ده چې د روژې مبارکه میاشت در باندې په خوښۍ تیر شي. پرونه خبرونه کې اوري چې د روژې په میاشت کې کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی. دغه شان به د پلی تګ یا قدم وهلو ګټې هم درته بیان کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د انګلند لوبډلې پخوانی توپ وهونکی ګراهام توروف د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارلی دی. په دې اړه هم خبر لرو، خو په پیل کې د تیرونۍ مهمې ورزشي پیښې.
ټاکل شوی چې د روان اپریل پر 12 او 13 نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره مخ شي. د لوبې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د غوراوي په هدف ترسره کیږي. افغان لوبډلې د سیالیو د پیل وړاندې په ایران کې د دغه لوبو لپاره پراخ تمرینات کړي او د فوټبال فدراسیون هیله ښودلې چې افغانستان به په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. دا سیالۍ د روان لمریز کال د اپریل له لومړۍ څخه د دغې میاشتې تر 15 پورې په قرغیزستان کې ترسره کیږي چې هر ګروپ څخه دوه غوره لوبډلې د آسیا د ملتونو جام سیالۍ ته لار مومي. د ایرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به د افغانستان سره د شلاوره سیالیو کوربه شي. د ایرلند د کرکټ د ادارې په خبره دا شلاوره سیالۍ به د 2022 په اکتوبر کې د ایرلندي لوبغاړو له چمتووالي سره مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وروستی ځل د 2019 کال په مې میاشت کې ایرلند ته د شلاوره سیالیو لپاره سفر کړی و او د ایران د مشهد ښار د امام رضا په لوبغالي کې د ایران او لبنان د فوټبال ملي لوبډلو سیالۍ لرله، خو ښځې پرې نه ښودل شوې چې په میدان کې دا لوبه وګوري. راپورونه وایي چې هغه ښځې هم میدان ته نه دي پرېښودل شوې چې د لوبې ټکټونه یې تر لوبې وړاندې اخیستي وو. ایراني رسنۍ وایي په دې کار سره خلک پارېدلي او د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې مشر علي رضا جهانبخش هم د معترضو خلکو تر څنګ درېدلی دی. د مشهد والي محسن داوري له دې کبله بښنه غوښتې او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې په دې اړه پلټنې وکړي. د ایران او لبنان لوبه د فوټبال نړیوال جام د غوراوي د سیالیو یوه لوبه وه چې ایران 2-0 وګټله.
د موګګل ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې د روزې په میاشت کې کوم وخت ورزش لپاره مناسب دی؟ خای په دې برخه کې زیات شمیر تمرین کوونکي یا ورزشکاران لستونزو مشکلاتو سره مخ وي.
ورزش یا سپورت چې تل د ژوند د خوالي او د بدن د سلامتۍ لپاره غوره بلل شوی، د روزې په مبارکه میاشت کې هم د بدن د خوالي لپاره توصیه کیږي، خو وخت باید په پام کې ونیول شي چې هغه له روزه ماتي یو ساعت وروسته ټاکل شوی دی. د ایران د طب پوهنځي د ورزشي روغتیا د څانګې متخصص ډاکټر علي مظاهری نژاد وایي چې د روژې په میاشت کې ټول وګړي د فزیکي فعالیتونو له کمیتا سره مخ کیږي، یعنی فزیکي کارونه کموي. په همدې وجه په هیڅ صورت کې هم په روژه کې روژه نیونکو ته په کلي توګه د ورزش د بندولو توصیه نه کیږي. هغه وایي روژه د ذهن د تازه والي، شادابۍ او د بدن د روغتیا سبب کیږي او سپورت نه یوازې دا چې له روژې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې که په غوره اصولي توګه وشي روژتي د ستړیا او کړاوونو سره د ټکر لپاره چمتو او په ګرمه هوا کې ترې ساتنه کوي. ډاکټر مظاهری نژاد وایي چې ورزش د بدن د وازدې ویلې کوونکی دی او د بدن د وازدو د ذخیرې له منځه وړي. همداشان د کاربوهایډرایټ او وازدو په ویلې کېدو کې هم تعادل رامنځته کوي. د روژې پر مهال کله چې بدن ته کاربوهایډرایټ داخلیږي نو د وازدو په ویلې کېدو کې هم ځنډ رامنځته کیږي. هغې دې ناسمې نظریې ته په اشارې سره چې ویل کېږي په روژه کې باید له پیشنمي وروسته او روژه ماتي مخکې ورزش وشي، وایي چې په روژه کې د ورزش لپاره غوره وخت له روژه ماتي یو ساعت وروسته وخت دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې باید له روژه ماتي وروسته د ورزش پر مهال باید لږ تر لږه له دوو لیمو ګانو ګټه پورته شي، له اوبو سره حل شي، د پلي تګ او یا د ورزش د کوم بل ډول پر مهال وڅښل شي. نوموړی همداشان له روژه ماتي د پیشنمي تر مهاله له میوجاتو، سبزیجاتو او مایاتو څخه د ډېرې ګټه اخیستنې ټینګار هم کوي او په پای کې هغه کسانو ته چې له روژې مخکې ډېر ورزش کول وایي چې اوس د خپل ورزش یو څه کم کړي.
و موردل چې د روژې په مبارکه میاشت کې ماخام له خوراک نږدې یو ساعت وروسته ورزش کول چې د ورزشکار لپاره مهم دی او دا یو مناسب وخت بلل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د انګلند پخوانی توپ وهونکی ګراهام تورپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې دی به د افغانستان د توپ وهنې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د انګلند لوبډلې په خنای توپهون کې ګراهام تروپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه ګمارل شوی دی. د کرکټ بورډ د اعلامیې لمخې نوموړی به زر د ملي لوبغاړو روزنه پیل کړي. تر دې وړاندې د استرالیا د ملي لوبډلې په خنای توپهون کې سټورت لا د ملي لوبډلې د لړمحالي روزونکو په توګه دنده مخته وړله. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو لمخې ګراهام له 1900 یوم کال تر 2002 کال پورې د انګلند لپاره په سلو ټیسټ لوبو کې 6340 او 2 اتیا یو ورځنیو لوبو کې 2300 اتیا منډې کړې دي. ښاغلی ګراهم له 2011 کال تر 2022 پورې د انګلند او ویلز کرکټ بورډونو سره په بیلابیلو برخو کې د روزونکو په توګه دنده ترسره کړې ده. له دې وروسته یې د څو کلونو لپاره د انګلند کورنۍ کرکټ برخه کې هم د مسلکي روزونکو دنده پرمخ وړې ده. د ګراهم دغه ګمارنه په داسې حال کې سوي چې تیره ورځ د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې د ملي لوبډلې او ځینو ځوانانو لوبغاړو روزنیز کمپ په متحده عربي اماراتو کې پیلوي چې یونس خان به یې د بیټنګ په برخه کې د روزنې دنده پر غاړه وړي. د توپ اچونکي یا بالینګ په برخه کې به عمر ګل له افغان بالرانو سره مرسته کوي.
اوس هم د پلي تګ ګټي د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وایي پلی تګ پروژه او هم بوزه دواړو کې ډېرې زیاتې ګټې لري. د سرطانونو مخه نیسي، د قشان د وزن ډېرېدو ته مهم نه پرېږدي. خغلی مومنزاده په دې اړه یو لنډ غږیز پیغام راستولې.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي. همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځایه اندېښنې او د زړه د تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ د هغو ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډېر تشناب ته ځي. همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یوه ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
اوس هم د افغانستان د سکوهنې د نویو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د جوانان قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تن تمرین کار یم. د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کال کې زه تمرین کوم. عمر مې سکم 18 راځي. بالکل، دا اول ځل لپاره زه ټیپ بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ماته مسابقه او کرشپک مې نکوټي وهلې او دا مې شړه په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دا دسا کال چې لاړم نو دوه لوبه مې کړې څنګه حاضرې د ما سره مسابقه ته دواړه اول شول نګرار د مولې را خو سه پر موږ چانی تشویق کړې. هیله مې ژوند کې دا غل چې ان شاء الله په نړیوال سره باندې لوبې کوم، پروفیشنل لوبې ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم. نه نه نه، زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سم لې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وایي نه کوټ کې کنه هغه به بچی شي وه. بوکس چې د شیران لوبه ده، شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خو د ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنې د تنکی ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل. پاندې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه، او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډېر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړېږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډېره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا یې صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 50% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نوي مهارتونه ژوند زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحله ته ځان کې ورسوي. تر 13 کلنۍ پورې باید هغه ځوان دی بیا ریفورم کولو بیا زده کولو دی بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستي خو هم د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې؟ ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کارآفرینۍ یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنې هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شته کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ترنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
خدوا پایم ما تخا پیرو جامی اغوستی پا هوایم هر چو کلخ پلا زانو رکھو نا پیدایم تچی لمسک شی زب چی غیکڑم چی دایم یا سما دمین دستندرو یک زارا یا سما دمین دستندرو یک زارا تو اپری ندی چورک بشما فلارا مان تو اپری ندی چورک بشما فلارا جار سمارن زورا لزگیر و یود قربان شم کاش چشم انار در تار مان چه دی در مان شم بیا چه را تروخ شی زبا بیا نسر زوان شم بیا چه را تروخ شی زبا بیا نسر زوان شم پریم شی زمادا زرد سویر و بابتارا پریم شی زمادا زرد سویر شما فلارا مالا دعا پرین دچی ورک بشما فلارا.